سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورینن. پنځشنبه د سلواغې 15مه په موکې د دې ست خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت ویلي چې نن د فبروري 15مه په یو ځانمرګ برید کې د ځانمرګ په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د یاد وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شوی. هغه د بریدګر په ګډون د دوو کسانو د وژل کېدو او د درېو نور د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې د تولو نیوز خصوصي شبکې او پژواک خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د ویاند عبدالمتین قانې په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي برید شوی دی. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نن د فبروري 11مه د راډیو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي. په اعلامیه کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه اووه راډیوګانو دفترونه تړل شوي دي، چې له دې ډلې درې یې لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو ازادو راډیوګانو کارکوونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوسمهال د طالبانو په بند کې دي. یاد مرکز له طالبانو غوښتنه کړې چې څو د افغانستان د رسنیو قانون سره سم د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او کار درناوی او ملاتړ وکړي او د رسنیو کارکوونکو چې په بند کې دي خوشی کړي او تړل شوی رادیو سټیشنونه دې بیرته پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت د فبروري په شپږمه د سې شنبه په ورځ د خصوصي رادیو بیګم خبرونې د خبرونې له پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله وځنډولې. د طالبانو لخوا د دې راډیو سټیشن په خبرونو د بندیز په ځواب کې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو دا اقدام د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه وبلله چې غواړي د ښځو غږونه خاموش کړي او تعلیمي فرصتونه له منځه یوسي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له روسیې سره د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو هڅې تیزې کړي، د روسیې نږدې مهم متحد بیلاروس د ازادي راډیو د آزاد اروپا یو خبریال په ګډون درې بندیان خوشي کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویت پرون چهارشنبه خبریالانو ته تایید کړ چې له بیلاروس څخه درې بندیان چې یو امریکایي یاد شوی خوشی شوی دي. نوموړي د خوشی شویو امریکایي نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې دا تیر شپه امریکا ته د مارک فوګل له بیرته ستنېدو وروسته یو د پام وړ بریا وه. فوګل چې یو امریکایي ښوونکی دی او له 2020 کال راهیسې په روسیه کې بندي و، د سې شنبه په ورځ په امریکا کې د یوې روسي بندي په سایبري برید مجرم الکساندر وینیک په بدل کې خوشی شو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیت هیکست د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ناټو سازمان کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې ښاغلی هیکس د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې د غړي په توګه په خپل لومړۍ لیدنې کې وړاندیز کړی چې کیف باید له روسیې څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو هیله پرېږدي او پر ځای یې د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو اترو ته چمتو شي. او د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ تولسی ګیبر د استخباراتو ملي ادارې د مشرې په توګه تایید کړه. میرمن ګیبر پوځي سرتیری او د هوایي ایالات نه ډیموکرات له ګونده پخوانی استازی ده چې د 40 مخالفو رایو پر وړاندې 250 رایې ګټلې دي. هغه یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکو سناتور میچ میکانل له لورې منفي رای اخیستې وه. میرمن ګیبرت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوی چې ډونالډ ټرمپ د فدرال حکومت په ډېرو برخو کې د بدلون راوستلو په هڅه کې ده. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د مایکروفون ستاسو خبرونه نشر ته چمتو ده. هیله ده تر پایه ورسره اوسئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په تیر کې سره ژمنې کړې وي چې موږ په مایکروفون ساسي پروگرام کې موضوع نه انتخابو یوازې تاسو ته تم کیږو خو نن ځکه مو موضوع انتخاب کړی دی چې د موضوع یو څه بحث ترتیا لري او خدای چې موږ ملمانه ستاسو د پښتنو ترڅنګ وکولای شي په دې موضوع باندې بحث وکړي او یو څه تفصیلی معلومات موږ ته راکړي. نن په خبرونه کې په دې خبرې کې و چې د ترانسپیرنت انټرنیشنل یا هغه اداره چې هر کال په هیوادونو کې د مالی فساد په اړه باندې راپورونه وړاندې کوي خپل راپور یې د تیرې سې شنبې په ورځ باندې خپور کړی و چې په کې د طالبانو د حکومت په حکومت کې د مالی فساد په اړه راغلی و چې د تیر کال پر څلا باندې درې امتیازونه کم شوي دي. په 2023 کال کې په دغې رده بندۍ کې افغانستان یو سلو دو شپیتم ځای کې و خو اوس د یو سلو اتیا هیوادونو څخه په یو سلو پنځه شپیتم ځای کې دی. تیر کال یې 10 امتیازونه ترلاسه کړي و او سږ کال یې په بخنې سره تیر کال شل امتیازونه ترلاسه کړي و او سږ کال یې 10 امتیازونه ترلاسه کړي. دا په دې معنی چې افغانستان درې درجې نور هم په دغې رده بندۍ کې شاته تللی او د دې هدف او موخه دا ده چې په افغانستان کې د تیر کال پر څلا باندې مالی فساد ډیر شوی دی. خو دا مالی فساد په کومو برخو کې دی؟ مالی فساد څه ته وایي؟ څنګه موږ کولای شو په دولتي ادارو کې کاخه د طالبانو پښتون کې وي یا د هر حکومت پښتون کې وي د مالی فساد مخه ونیول شي او عام خلک د دغې کار نظارت کولای شي؟ مدني ټولنه ته اړتیا ده او کبل حلار هم ورته شته. نن به په همدې بحث کوو. دو تنې قدرمن میلمانه راسره په خبرونه کې دي، پوهاند او د اقتصادي چارو شنونکی بشیر دودیال او همدارنګه پرلن هیواد کې په یو شرکت کې مالی مفتش بلال هاشمی دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که موږ سره دواړه میلمانه وي په پیل کې به دودیال صاحب ته ورشو. دودیال صاحب تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. دودیال صاحب په پیل کې راته دغه مالی فساد په اړه وایست. موږ وایو مالی فساد یا کوم راپور چې خپور شوې پر د باندې کې افغانستان درې امتیازونه شاته راغلی، تیر کال شل اخیستي و سږ کال 10 نمبر اخیستي دي. د مالی فساد چې موږ یادونه کوو دا په څه معنا ده؟
یو ځل بیا خپل سلامونه او احترامات تاسو او د نړۍ ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا ډیره مهمه خبره ده، خصوصا په افغانستان کې چې افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ده او خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې خلک تر ډېره پورې توقعات لري د ادارې نه او د نظام نه او د حکومت نه توقعات او هیلې لري. هغه هیلې دا دي چې کارونه په شفافیت سره او په ګړندیتوب سره ترسره شي. خو متاسفانه څه رقم چې ګورو اکثرو پرمختیایي هیوادو کې هغه جملې نه په افغانستان کې فساد پخوا هم موجود و او اوس هم شاید موجود وي، اما فساد په مختلفو شکلونو ده. اداری فساد او مالی فساد یا اوتس تصادفی او انفرادی فساد ده چې پټ لسترګونه پټ او ډیر په مرموز شکل سره چې فاش نشي د دوو طرفینو ترمنځ. دغه چا چې کار بند او مراجعه کړی ده او هغه څوک چې صلاحیت لري او باید اجراات وکړي، د دوی ترمنځ یو مخفي ارتباط په ذریعه د رشوت او د مسایل ترسره کیږي متاسفانه. او بل چې دا هغه تصادفي ده که بعضې وخت پیښ شي، مثلا یو چا ته شیرینی گفته یا څه شی ورنی خو هغه رشوت، اما ډېر بد شکل د فساد هغه تنظیم شوی او سراسري فساد ده. خدای دې نه کړي چې افغانستان تنظیم شوي او سراسري فساد کې بیا ښکیل شي، ځکه چې موږ ډېره بده تجربه لرو د سازماندهي شوي او سراسري فساد نه ډېره بده تجربه لرو. زمونږ ډېر فرصتونه له لاسه وویستل او ډېر منابع زمونږ ضایع شول. اوس که چیرې زمونږ هیوادوال دا احساس کوي چې فساد شته ده، خصوصا په اداري برخه کې، هیله دا ده چې دوی په خپله هم اقدام وکړي او دې کې دخیل ونه اوسي، ځکه تر څو مراجعه کوونکي حاضر نه شي د رشوت او واسطې دې مسایلو ته، هغه څوک چې صلاحیت لري د اجراتو هغه جرأت نه کوي. نو دا دواړو طرفونو پورې اړه لري د دې مخنیوي ټول ټولنه پورې اړه لري. فساد یو داسې بده پدیده ده چې یو ښه نظام په شیطانی نظام باندې بدلولی شي. نو موږ د دې په خاطر چې شیطانی فساد و نظام ونه لرو، بلکې یو شفاف او سالمه اداره ولرو، او ته په تلاش او زحمتونه د همدې لپاره روان دي چې موږ سالمه اداره رامنځته کړو، سالمه اداره ولرو. په دې کې هم زموږ هیوادوال، هم چارواکي، او هم خصوصا رسنۍ او میډیا دا ډیر رول لري. امید ده چې د دې مشکل نه خلاص شو.
تو دیال صاحب تاسو اشاره وکړه چې هم خلک هم کچرته وغواړي د شیطانی فساد یا دغه نظام چې ورنه جوړیږي په ټوله کې، د دې مخونی سي خدای ده چې دوی رشوت ورنه کړي. خو کله کله داسې وي چې اړتیاوي، مثلا دولتي چارواکو ته هم خلک ډیر اړتیا لري، ورزی خپل کار ورته مخکې کوي، او هغه ورته وایي چې په بدل کې که پیسې رانه کې نه درته کوم. په دې وخت کې هم خلک څه وکړي؟
عام خلک د کوششو کې چې مقاومت ولري. البته فساد، رشوت او واسطه دا یوازې حکومتي ادارو کې نه، دا په مؤسساتو کې، خارجي مؤسسات چې کار کوي په دغه کې، حتی په خصوصي سکتور کې، حتی په تجارت او شخصي شرکتونو په دې کې هم شته. د شناخت نه استفاده، د واسطې نه، د درېمګړي نه، او د شیرینی او رشوت او میلمستیا، دا خبرې په ټولو برخو کې شته دي. اما موږ چې ډېر ځورېږو، او زموږ خلک خواران چې ډېر مجبور دي، هغه دغه عامه اداره کې ده. زموږ هدف د عامه ادارې ده چې دا د خصوصي سکتور او مؤسساتو، شرکت و تجارتو، د دې سره فرق لري. عامه اداره هغه ده چې ولته د ټول ملت پر وړاندې او باید عامه خدمات اجرا کړي، پرته د دې نه چې کومه توقع د مراجعونو نه ولري. ځکه چې د عامه ادارې کارکوونکي خپل امتیاز د معاشاتو په شکل د عمومي بودیجې نه اخلي، او هغه بودیجه هم د بیت المال نه تمویل کیږي، یعنی د خلکو مالیات دي. نو د خلکو مالیات او عامه بودیجه بیت المال ده. بیت المال د اسلام په مبارک نظام کې ډیر اوچت ارزښت لري. نو خلک په جرأت سره کولی شي چې د بیت المال د ساتنې او په دغه د واسطې او د رشوت د ګناه نه د بچ کېدو په خاطر دوی باید له ځان نه مقاومت ښکاره کړي. خود په خود انشاءالله فساد له منځه ځي.
مننه کور ودان. د دیال صاحب که تاسو سفر ته ادامه ورکوئ، او موږ درته خند جوړو، تاسو کولای شئ چې سره خدای په مانی وکړئ، ځکه چې تاسو په سفر کې تاسو یادونه مراته کړی. کور ودان، مننه چې راغلی.
له
تاسو مننه. په مخه مو ښه، ډېره مننه چې وخت مو پریښود راغلی. هاشمي صاحب، که تاسو راته ووایاست څنګه چې د دیال صاحب یادونه وکړه، فساد یو ډول نه ده چې یوازې خلک چاته پیسې په د دېو کار په بدل کې ورکړي، بلکې واسطې او دغه د شیرني په نوم باندې ځینې کارونه د ټول په فساد کې راځي. خو اوس که د طالبانو حکومت ته وګورو، وروسته بل اورېدونکو هم واورو چې دوی څومره له طالبانو خوشحاله دي یا خفه دي، یا د دوی په ادارو کې د عامو خلکو کارونه څنګه مخې ته روان دي. خو په ټوله کې ستاسې په ان باندې، ولې د طالبانو حکومت چې د اسلام په چوکاټ کې د شریعت او د یو اسلامي نظام د برقراری ادعا کوي، درې درجه راښکته شوی د پخوا پر څلا باندې، د دې علت تاسو څه وینئ؟
سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمن همکارانو ته، قدرمن اوریدونکو ته ډېر مننه. د دېنه مخکې چې په علتو یې راشو، واقعا څنګه چې دودیال صاحب هم وویلې، من مختلف اقسام لرو د فساد، او دا نه یوازې په دې چې په رشوت سره خلاصېږي، بلکې غلاوې شته دي، رشوت شته دی، غیر اخلاقي غوښتنې او همداسې نور اقسام دي چې په ټوله کې دغو ته فساد ویل کېږي. او دا نه یوازې چې د افرادو لمخې یا خپل افراد دغه فساد کوي، بلکې ادارې هم شته دي، یعنی په دوه ډوله، یا دوه اشخاص، یا دوه یو حقیقي افراد کوي چې هغه هم اداره ده په ټوله، او هم خپل اشخاص دي، یا خپل شخص دی، او هر هغه عمل چې یو غیر صادقانه عمل وي، چې په کبله یې عام ولسته یا نورو ته تاوان رسیږي، د فساد په نوم یادول کیږي. راځو د دې چې ولې فساد کیږي او یا د څنګه کولای شي طالبان چې دغه مخه ونیسي. طبیعي ده چې فساد یا اداري یا په مجبور ټوله فساد داسې یو پدیده ده چې د انسان سره له بده مرغه یا کم یا زیات شته دی، اما علتونه یې ډېر داسې هېوادونه دي چې علتونه یې پیدا کړي دي او د هغې په نتیجه کې د حل لارې ورته پیدا کړي. یعنی موږ دا ونه وایو چې په افغانستان کې تنها فساد دی، د دې سره سره چې په افغانستان په څه کم 15 لسیزو کې په جنګ یا هم نور هېوادونه لوړه کچه فساد پکې شتون لري، ولو چې هغه هېوادونه آرام هم دي. اما دا چې ځینې پرمختللي هېوادونه په مجموعي ډول باندې داسې تصامیم نیولی شي د هغې له وجې د فساد مخه نیول کېږي او سیستمونه هم ورته جوړ کړي. که موږ پرتله کړو د تیر نظام یا اوسني نظام او یا د نورو ګاونډي هېوادونو او یا پرمختللي هېوادونو، پرمختللي هېوادو کې سیستمونه تر ډېره حده په ډېر معیاري شکل سره جوړ دي او یو څوک نشي کولای چې په ډېر اسانۍ سره فساد وکړي. طبیعي خبره ده چې په لوړه پیمانه یا ځینې ډېر کم افراد په ډېره لوړه کچه باندې کاغوي دغې، اما په ټوله عامه خدمات د دغه فسادو له وجې په پرمختللي هېوادو کې د هغو مخه نیول شوې ده او سیستمونه یې هم ورته جوړ کړي. که یو لنډ مثال د تاسو ته درکړم، په تېر 2.5 کلو کې د پارلاین هېواد کې د مالي تفتیش دنده پر مخ کې وړم، کدا پرتله کړو د افغانستان سره، نو په افغانستان کې چا خپل مالي حسابات تصفیه کول طبیعي و چې هغه باید د شناخت نه کار اخیستی وای، هغه باید د ډیرو وسایلو نور مختلف انواع وختان کارولی چې باید بلاخره خپل هغه مالی یا مالیات راکم کی، ولو که هغه افلاط نه ورکول کېدل یا په ټوله یو ادارې ته. نو یوه ډېره کمه کچه د دولت مالیه خپله دولت ته ورکول کېدله، له بده مرغه نورې د خلکو شخصي جیبو ته لوېدلې. اما که دا پرتله کړو دې ځای ته تقریبا څنګه چې ما مخکې هم وویلې، 2.5 کاله موږ تر اوسه پورې حتی په دې نه یو پوهېدلی چې د خپله د مالي وزارت، مبالغه به نه وي چې د مالي وزارت حتی تعمیر یا همغه بعضې نور بخشونه موږ نه پوهېږو چې دوی چیرې دي، ځکه چې موږ یوازنی کار د سیستم سره دی او تقریبا څه باندې تل شرکتونه ما چې خپله شخصا خپله پکې څه دخیل وم یا ډیره یا کمه، موږ تر اوسه پورې نه مو د شرکت هغه رئیسان د دې په برخه کې لیدلي او نه مو هم د مالیاتو هغه ادارې لیدلي. یعنی په ټوله باید سیستم جوړ شي. هر هیواد کې که سیستمونه په منظم شکل سره جوړ وي، طبیعي ده چې دغه یو څه حد پورې مخه نیول کېږي. دا چې طالبان هم اوس د افغانستان د خلکو سر وخت رسیدلی دي، هغوی هم باید د دې سره جدي مبارزه وکړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویلې، په اسلام دین کې په واضحه توګه د فساد مخنیوی یا د فساد په اړه ویل شوي دي، نو په ښکاره ډول گویا چې طالبان په اسلام او په شرعي مواردو ډېر آګاه دي، باید حتی دغه بیخي په کمه کچه، په ډېره کمه کچه دا باید فساد موجود وای، ځکه چې هغه پیسې هم هغه بې حسابه پیسې هم نه دي. هغه ډلې تپلې چې دوی په وینا باندې اوس نشته دي، هغه هم نشته دي، او یا داسې نور عوامل او هغه نور خلک او زورمندان زورواکان هغه هم نشته دي. نو بیا ولې افغانستان تر دې چې دغه موارد چې خپله طالبان یې په کراتو یاد کړي دي، د فساد د نشتون یا روڼتیا په ادارو کې، د روڼتیا او د پروسیسو د اسانوالی، بیا هم یعنی دا د ډېره د تعجب خبره ده چې بیا هم موږ په په نړۍ کې په یو سره 15 مقام خپلو، یعنی دا باید د پام وړ بدلون پکې راغلی او دا باید تر ډېره حده کم شوی وای. زه به دا نه وایم چې دا صفر یا دغه، اما باید د پام وړ ټیټوالی پکې راغلی وای.
مننه کورودان هاشمي صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. اوریدونکي راسره دي له دوی به وپوښتو چې دوی د دې موضوع په اړه څه فکر کوي. نوم راته واخلې. کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. جوړ په خیر، فریده سیال، ورځې په خیر.
علیکم سلام، ستړی مشی اوسما، په خیر راغلی پروګرام ته. اوسما له تاسو یو ورو دغه نوې راپور چې خبر شوی په دې کې د طالبانو حکومت درې درجه ښکته راغلی دی، دا په دې معنی چې په افغانستان کې لا مالي فساد شته. تاسو د هلمند وضعیت په اړه ته وایي، سالته چې تاسو د خپلو کارونو لپاره دولتي ادارو ته ځي، څنګه در سره برخورد کیږي؟ آیا داسې ښکاري چې طالبان هم د کارونو د خلاصولو په بدل کې له خلکو نه د شیرني په نوم پیسې اخلي؟
ډیره مننه سترګې سیال، زه خو به دا درته ووایم چې په یو هیواد کې شریعت پلی نه وي، هغه به خود بره به بیا عدالتي پشکې خپره وي، او داسې دي هر څوک چې هر څه کوي هغه به لاس و لاس به سره ازادي. بالکل، دلته خو هم دغسې دي، د خپلوی پر سرو باندې دنجې ورکول کېږي، مقصد مرستې چې راځي د خپلوی پر سرو سره ویشل کېږي. هر څوک چې همه شري هغه خپل خپلوان پشکلې کوي، خپل خپلوان ته کنوشان سره ورکوي، او بل امنیت نشته. بیا امنیت دا اوس د سټیک یو ګورې تر مخ لای دوانه پر رااله. دلته زما پلار چې د خپل ملارې د نثارونه کوي، ول زموږ متګات د نن مازګر خلاص په مشکل او لسواله کې سیم کارتونه راجستروله، بس زموږ پام نه و راڅخه لای کوي. دا چې بیا امنیت و بیا عدالتي ستا، بس هر څوک په خپل بدن ساتي او په خپل بدن ته یو کاروبار پیدا کوي. بس حکومت ری لا نه پشکوي، بس ما سي راډیو ته چکښنه، بس تاسو دې لکه دا چې نو د خي یعنی په افغانستان کې چې هیڅ نه پیښه، او ځینې اوریدونکي وایي چې خیر خیرات دی، او جنگ نسته، او ټک ټوک نسته، بیا امنیت نسته. امنیت خو هغه دی یا دی چې هغه بمبار بند دی، نو نور خو هر څه ایله دي، هر څه قاضیان رشوتونه خوري، او نور هر رقم اوس خو نه چې سړی په هغه ووځي، سړی د سیمې حالات ورته معلومېږي. اوس خو موږ په پردی ناست یو، دغسې د یو د بل له خولې چې دا خبرې اورو، له موږ په خبرې چې بیا امنیت یې ده. نو دا چې دغه راسې سړی ووځي پسې وګرځي چې څه پېښه ده، او دا قضاو ته ورشه، ته د بندیخانو ته ورشه، یعنی رقم رقم پېښ شوي، رقم رقم خبرې پېښ وي.
یعنی ستاسو په باور باندې دغه راپور چې خپور شوی دی چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې لا هم مالي فساد شته، د دقیق د ستاسو د خبرو پر بنسټ باندې؟
بالکل ستاسو چې ویلي چې شی نه یې، خو دا دغه ملګرو ملتونه دي که یو رسمي، هغه خو داسې په پټو سترګو، خو یو درواغ خو نه وایي، نه یو په پټو سترګو پرېکړه کوي، خو دغه د افغانانو د خولې څخه ګډېږي. داسې هم نه دی چې دوی نو بس هغه پر یوه نظر خلک پوښتي چې څنګه دی افغانستان وضعیت. خو داسې شو رقم خلک بیا عدالت خپل خبرې اعلان، او داسې پټ جلسان لري چې دا د افغانستان حالات ټوله ورکوي. که دوی طالبان کار څه وکړي، دا خو حالت نه پټېږي، وایي لمر په دوو ګوتو نه پټېږي. دا خو خبره روښانه ده چې په افغانستان کې اوس هم حالات خراب دی، که چېرې حکومتونه وکړو.
او سما که څه پوښتنه لري په دې اړه باندې، زموږ میلمه شته او که نه لري، بیا به در سره خدای پاماني وکړو.
د میلمنو څخه پوښتنه دا ده چې یعنی تاسو نظامونه چې راغلي دي افغانستان، ولې نسي سره سمولی، ولې نسي د نړۍ په توګه یو سم کولی؟ سي اوس خو شریعت خو ولاړی، هغه شریعت خو ټوله ولس سره یو رقم متحد کولی سي. په دا نور اوس دا غربي هیوادونه دي څنګه ښه سره پر یو لاس روان دي، د حکومت تابع دي؟ دا طالبان څه وکړي چې داسې ولس سره یو ځای کې؟
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. حتماً دا پوښتنه به له میلمه وپوښتمه. بل اوریدونکی راسره ده، نوم راته واخلئ. لکوم زما اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم فریدیه، خور دراول استاد دي په خیر. راز محمد ریاض هم د کندهار د شاولیکوټ څخه خبر کوم.
ریاض صاحب له شاولیکوټ نه په خیر راغلی پروګرام ته، ستړی مشي. مهرباني، په پیل کې د نظر اورم د طالبان په حکومت کې د مالی فساد په اړه باندې، او که بیا څه
پوښتنه؟ د مالی فساد په دغه بزده درته وایم، خو دغه فساد نشته لکه چیرو نظام، چیر نظام کې چې و په چیر حکومت کې وس ته دی ورته وګوره. لکه دا اوس مخکې ورو چې وویل د ده خبرې زه ور د عمر د ویلو چې هر څه په ساسه، نو ته دی د امنیت په دغه باندې ته دی راوځه. اوس کومه دي په ساعت، آیا که د شپې دي که د ورځې دي؟ هېچ چا ته خطر نشته، که د په ساعت څخه خامخا په سل کې به په سل کې به لس په ساعت خامخا یو تستنجي هغه د طالبان په جبه سید شي دا د مخنیوي وکي موږ دغه نه په ساعت نسته پرې دې خور چې کدا ځینې اورېدونکي چې وایي په ساعت په سل په سل کې لس په ساعت یې د نیوي په ساعت په ساعت ختم شوی دی د اخر نظام په دغه باندې پرې دې خور
یعنی تستاسی پا باور بانده دغه راپور چی اوس نړیوال ورکی چی پا افغانستان که ده بخواه پرتلا بانده یعنی ده طالبانو ده اولو کلونو پرتلا بانده فساد دیر شوی ده ده دقیق نده
پرستاز خو نسته ده صدر تو احمد خدا خو مازی نړیوال ده تبلیغات پا حکومت سکیی پا ده اوس نظام سکیی مازی ده حکومت تخریب ده شده یکی صدا خو مرسا معنی جا پو آیا مرس پا آغا چیر نظام که کې ته باور وکړه کوم ژه د خپل شاته تللی سو نو د هغه په ساعت به ډېر وکړه به اوس په ساعت اوس خو دا دی اوس دغه هر څوک چې د کنداره پرې ځي در کابله پرې ځي هېڅ چا ته هم خطر نشته یا په هر دغه کې طالبان و دې ته متوجه شي د دې په ساعت مخنیوی وکړي
ریاض صاحب زموږ هدف دا ده امنیت نه ده هدف دا ده چې موږ په مالي فساد خبرې کوو مثلا تاسې ځئ غواړئ پاسپورټ واخلئ یا غواړئ تذکره واخلئ طالبانو ادارې ته مراجعه کوئ هلته هغه تذکرې توضیح کوي دوی ته وایي چې زما تذکره په کار ده خو دوی په بدل کې درنه ډېرې پیسې غواړي یا که تالته څوک شناخته لري هغې ته وایي چې که ته وکولی شي مثلا دا زما کار یو څو ورځې مخکې کې که دا تذکره راته زر واخلی زه به یو څو روپۍ اضافه درکړم دغې ته فساد وایي دغه شیان شته ده ستاسې په سیمه کې
فریدې خور زه دا خپل ورغلی یم دفتر ته خپل ورغلی یم خو زه نه نظامي سړی یم زه د هغې ولسي سړی یم فریدې خور زه دفتر ته ما نور خلک ولوستلي دي چې دومنې هېڅ نشته په کښې کښې نه ده وایي چې خبره ده نشته هر که نظامي سړی که غیر نظامي سړی چې ورشي هغه په دې کښې نه وایسته چلېږي نه دغې په هېڅ ځای کښې هم د وایستې دغه نشته
مننه کور ودان ژوندی اوسې ریاض صاحب چې اړیکه دې نیولې وه که څه پوښتنه نه لري تاسو به خدای په منی وکړو کاروان چې له کنداره مو زنګ وهلی وه بل اورېدونکی مې راسره ته نومره ته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې مننه کور ودان اتل صاحب ستړی مه شي پروګرام ته په خیر راغلی اتل صاحب مهرباني ستاسې نظر اورو مننه کور ودانه تل صاحب که څه پوښتنه لرې دلته زموږ میلمه شته ده د مالي فساد په اړه باندې که نه وربشو هاشمي صاحب ته مننه کور ودان په مخه مو ښه یو بل اورېدونکی همدا هاشمي صاحب وبخښئ چې تاسې په تمه پاتې کېږي دوی به راواخلو نومره ته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
هغه زما بېخي انډیوال د ازادي په ورځ باندې له ما سره و میلمه و په ازادي راډیو ټول ته سلام وایم تاسو د ایمی همکار او ریډونکو مجد تخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ حقیقت تر توایو پرې دی خور مسلمان دې هم یو د کور پر غاړه یو او په دې وطن کې گزاره کوو تصاد دغونه نسته لکه بعضی خلک چې وایي یا د تیرې ادارې پاتې شونې شته هغه خامخا پر د مکافات کته ترلاسه کوي په راډیوګانو کې دا تبلیغات کوي که یو موتسایکل غلا سوی هم وایي دا ناامنیتي ده موتسایکل خپل هر ځای کې غلا کېږي دا دونه مشکل نه ده هغه غلاوې تشوي چې به پخوا به چا په بازار کې د بادام او کشمش وڅکې خرڅې کړي هغه یې تر کوره نشی رسولی یو موتسایکل که غلا سوی خیر خدا د هر څه خپل نظر دغه په دې باندې خامخا مقافات اخی یو کاڅه بقیه کوم برافو
دی په بخنه سره مخکې موریدونکو ته ما یادونه وکړه چې مکه په مالی فساد خبرې کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو په ادارو کې مالی فساد څومره ده کمیت یو ورخته کې په پرتل باندې امنیت شته خو په دولتي ادارو کې هم خلک چې کله مراجعه کوي دی او کار لپاره څومره سهولت راغلی دی دغه نړیوالو ادارو چې نوی راپور کړی چې درې امتیازونه د دوی له حکومته کم کړی دي پخوا په شلمه درجه کې اوس ولسمې ته تللی او نور مخکته شوی یعنی دا په دې معنی چې طالبانو په دولتي ادارو کې د دې ادارې د راپور پر بنسټ باندې مالی فساد شته تاسو راته وایي چې ستاسو په سیمه کې څه وضعیت
زه په ادارو کې ګرځم په قضاوو کې ګرځېدلی یم قریبان مې دعوي کوي هېڅ څوک یوه روپۍ نشي اخیستی اول خو دا اسلامي نظام د خدای له وامه څخه څوک رشوت نه اخلي تېر وخت نه ده او بلکې څوک بیا هم خدای نه خسته خدای نه خسته د خدای اول نه ډیریږي دلته قانون شته فلحاله ګیریږي د مشکلات ورته جوړیږي خامخا ګریږي څوک نشي کولای جرأت نشي کولای ځکه چې اوس فساد نشته او کم زره کچیرې دا فساد وبلل شي یو مشروع وایستسته مثلا زه ورسم نوبتني نو زما شناخته یې ماته په یو اداره کې تر نورو مخته وایستې په وجه باندې نوبت راکړې دا کچیرې فساد وبلل شي خو روپۍ نه اخلي کېږي غلا نه کېږي قاضیان موږ وینو په قضاوو کې موږ ورځو یو روپی په یو نامه باندې نه د زکات په نامه اخی نه د توحپی په نامه اخی په یو نامه باندې نسته نو دا خبرې مو حقیقت دا د موږ را دوه وګوره د خلکو له کومې لاره
بس ګورو کول راته وای بخنه سره اوس خو یوازې د بزګر زکات خو بیل مسله ده چې یو څوک په خپل ورکې د هوشر په نوم باندې او چې ټولېږي
او شر خو یو پر دې شی ده چې په قران ثابت ده اصلا شرعا عشر باید حکومت واخی ځکه چې حکومت اسلامي حکومت یې هغه د دې مسؤل د چې عشر واخی دا د شریعت حکم ده ملایانم خبر دي تاسو هم خبر یاست او داسې نه ده چې نو بل چاته دې سړی نه ورکوي یا مسکینانو ته بیې هم ورکوي مسکین ته هم ورکولی شي حکومت چې واخی هغه بیا په خپلو مسکینانو ته ورکوي یا د
تاسو د افغانستان په جنوب کې یاستې هلته دغه هلمند او کندهار او زابل ته کتم شو په دې وروستیو څو کلونو کې سخت وچکالی او ځپل او د وچکالی او نور اغیزې که په نورو اوسیدونکي وي خو ډېر تاثیر یې په کروندګر وي فکر کوي بیا کروندګار یا کوم کسان چې په دې برخه کې ډېر زیانمند شوي دي بیا به هم د دې توانایي ولري چې دغه د ځمکو حاصلات ځکه چې په هغې سیمو کې ډېر خلک کروندګر دي دومره راټول کړي چې هم حکومت ته بیا حشر ورکړي هم پکې زکات ورکړي هم خپلې کورنۍ ته یو څه وشي
ګوره په دې سیال خور ته خو په ساینس کې پرمختللي شکر ده په شریعت کې بیا د هر چا خپل مسلک ده د عشر چې ده دا پر هر چا پرز ده که مسکین یې هم پر پرز ده که مول هم پر پرز ده او یو زکات ده هغه څلویښتمه روپۍ چې ده دا پر مساکینو باندې نشته چې یو څوک مسکین یې روپۍ نه لري او پر د پورونه باندې د یو پی ولري او عشر سي ده دا که مسكين د کومور د لسمه دانه به خامخا ورقي البته له هغه زکه زخه هغه په کاریز په چنو وبيږي او که په باوري او په ماشين او په داس شان باندې وبيږي پر هغه باندې بیا شلم زکات ده دا د شریعت حکم ده خامخا به زکات ورقي او لاینا زکات به نور کی هغه څلوي ختمر کی د ګوره یو زکات ته یو عشر ده یو د نغدر په ده یو د اجناس ده
یعنی خبره بل طرف ته وینو سو ډیر نه پراخ نشي یعنی هدف دا ده چې عام خلک باید کلګم عاید لري دغه یو برخه حکومت ته ورکړي. مدنه کورودان ژوندې اوسي تو خې سبب کته پختنه ململ لري مې ربانی کنه تاسو سره بخته پمانی وک
مننه د کمی وخت وسم یو رکات چې سو بس فرایګه روشن سر نور کې خدای دې تاسو ته خیر درکړي. ازادي رادیو موږ ډیر منندو یو دې نه خوشاله یې سمو ته وخت راکې الله دې تاسو ژوند لري موږ ته خدای دې توان راکې چې تاسو
مننه مننه کورودان تو خې سبب چړې کومنی ولې و اشمی سبب کته ستاسو را شما مخکل دین چې زغبل نور پختنه لتاسي وبختم د اوسامه پختنه لتاسي کوم مغوی ول چې غربي هوادونه هدف او پرمختللي هوادونه چې په افغانستان کې روس طالبان موکمن شوي دي د خبره باندې او هغه شرعي نظام امرا وړي د خو بیا په افغانستان کې لام د تیر په څیر باندې مالی فساد شته او ستونزې دي او دغه په ټکو باندې امنیت هم نشته ده دغه غربي هیوادونه د سپلی کې چې دوی مثلا په سوله کې ژوند کوي امنیت لري خو په افغانستان کې چار نظام راځي که هغه حتی اسلامي نظام هم ده اوسامه په خبره باندې چې بیا هم نه سوله شته او نه امنیت.
ډیره مننه کوم لکه څنګه چې اسامه ورور هم دی سوال هم دا و چې څنګه کولی شو چې د فساد مخه او پټوله یو ښه عامه خدمات خلکو ته وړاندې شي. زما په نظر باندې که اوسنۍ حاکم نظام نه یوازې دا چې غربي هیوادونه ځکه چې دوی لیوالتیا یا هماغه مشترکات د اکثر اسلامي هیوادو سره دي ډېر ښه مثالونه د فساد مخنیوي لپاره انځه شپږ لسیزو کې لرو چې د مصر هیواد نه واخله تر ماليزیا چې کله دی ماليزیا هیواد هم داسې یو اقدام وکړ په 1980 کې او د فساد مخنیوي لپاره ډېر ګړندي او ډېر منظم ګامونه پورته کړل او همداسې مصر هیواد تقریبا درې نیمې لسیزې وړاندې داسې اقدام. زما په اند باندې که چیرته طالبان یو تصمیم یو قاطع تصمیم وی چې دغه په رڼا کې کولای شي دوی خپل ټول هغه موارد ځکه ټول په شریعت کې شتون لري دوی په اسلام خبر دي او شریعت باندې دوی په وینا چې دوی په شریعت خبر دي نو کولای شي چې دغه ماډلونه چې اسلامي هیوادو یا په غربي هیوادو کې شتون لري دوی حتی په دیموکراتیک فضا کې ټولې هغه ډلې سیاسي ډلې چې یو د غټ عامل نه د ډېرو سیاسي ډلو شتون په ګوته کېږي په فساد کې هغوی ټول راټول کړل او داسې ماډلونه یې جوړ کړل چې د هغې سره یې د فساد پر مبارزې یو تصمیم او یو پلان او یو ستراتیجی جوړه کړه او هغه یې پلی کړه. زما په اند باندې طالبان لپاره ډېره مشکله خبره نه ده ځکه چې اوس په وینا فقط یو خلک دي چې دلته په نظام حاکم خلک دي او هغه ډلې او تپلې هم نشته دي لکه حتی یو دی غټ عامل نه چې په جمهوریت کې او دغه د سیاسي ډلو په نامه باندې مختلف احزاب او ډلې وي چې هغوی هم خپل دی باج او خپل دغه لپاره هغه او په خړولې خپل مایان نیول. نو وس څنګه چې مخکې ریاست کور د قندار ولایت چې هم ویل او چې تاکید دا و چې امنیت شته دی مونږ هم دا وایو چې امنیت شته دی نور ډلې نشته دي سیاسي ډلې نشته دي ټول په یو واحد باندې را ټول دي نو کولای شي چې دوی ډېر په اسانۍ سره د فساد مخه ونیسي او دا چې نړیوالو یا دغه ادارې د رومیتیا نړیواله اداره دا هم داسې اداره ده چې ګویا په اسنادو ولاړ دا چې کوم شواهد یا دغه نه علاوه یا پرته داسې شان په ګوتې کړي چې خپل کار تر سوال لاندې راولي. زه فکر کوم چې په دې تېر درې کالو کې که مونږ عامه خلکو ته هم وګورو د دوی شکایت خصوصا د پاسپورټ د ډیپارټمنټ په اړه چې په ښکاره ډول یا په نیمه ښکاره ډول دغه پیسې اخیستل کېږي له بعده مرغه تقریبا مونږ هیڅ یو دا څوک ونه لیدل یا هغه ډلې یا شبکې مو ونه لیدلې چې هغه رسنی شي وي چې دغه خلک په فساد کې خکیل خلک وو یا په دې کې ونیول شول. بل دا ده چې هغه به حساب پیسې ځکه رونتیا راځي کله چې پیسې یا بودیجه یا دغه یو تمرکز یا یو خاص ځای څخه راځي او د خاص ځای څخه تیریږي. کمخکې موږ دا وایو چې د مختلفو ځایونو پیسې راتللې او یا هم د نورې ادارې یا نړیوال ادارې داسې وي چې هغوی کومکونه کول او د هغوی شرط همدا و چې باید پیسې خپل لادرس راوړي او خپله یې مصرف کړي. نو تقریبا هغه خبره هم د دولت باندې تپل کېدله چې ګویا فساد ډېر دی اگر چې هغه ادارې موسسې تر ډېره حده د دولت کنټرول لاندې نه وي. اوس څومره چې موږ پوهیږو یا خبرې استو اکثریت ادارې هم اوس د طالبانو د فشار لاندې دي او تر ډېره حده د هغوی تر تصامیم لاندې خصوصا د اموال یا د کومکو د توضیح په اړه باندې هم د هغوی خپل تاثیر شته دی. مګر بیا هم له بعد مرغه موږ ته سوال هم همدا دی چې سره دا چې په دین مبین اسلام کې د فساد په اړه باندې او په واجهه توګه ټول راغلي چې چې فساد نوم د غلا ده او د غلا جزا حتی معلومه ده. مونږه حتی په درې کالو کې شاید دې ونو سیدل شي دا چې غټ خلک په لوړه کچه غلا کړی وي رسنیسکي او هغه ته د سزا واورول کی. نو زما په آن باندې چې تصمیم او هغه ماډلونه چې په تیر درې یا څلور لسیزو کې نه یوازې غربي هیوادونه بلکې اسلامي هیوادونه هم ډېر ښه ماډلونه لري هغه دی راواخلي او د هغو ماډلونو په رڼا کې دي خپله د فساد تر دې مبارزې خپل پلان جوړ کړي او هغه دی پلي کړي ځکه تر ډېره کچه اوس قوانین شتون نه لري او دغه یوه غټه خلا ده نش کېدلی چې منګه جزئی یا په ټولو مواردو کې قوانین ونه لرو او تر ډیره حد هغه ټول قوانین ملغا شوی دي په طالبانو په وخت کې. نو دا چې هم نکېږي چې پرته له قوانینه د یا حق قوانین چې نړیوالو یا جمهوریت په وخت کې هم هغه پلي کېدل هغه ټول ملغا شي او بل اخره قوانینو یو خلار منځته شي چې پاغې کوونه شو کولای څوک حتی تصمیم یا فیصله په محاکمو کې هم شاید وزن دیږي. نو کیدلی شي دوی په خپل پلان باندې خپل په دپند یو صحیح پلان جوړ کړي او د هغې په رڼا کې دې خپل ټول هغه اقدامات چې د شفافیت لپاره خاصه بیت د لایشي هغه کار باید وکړي.
مننه کور ودان نشم سپ تاسو بیل تر اگر زمي اوریدون کې سره د دوی راخلو نو مرته واخلې کوم زما لیک نیولې ده.
السلام علیکم علی بشیر خور تاسو سلامونه وای راستاس ټول محترم اوریدون کوم یالم تاسو سلامونه وای ما وکړ چې دې اوس موضوع مر اخرته ده چاپله د وسامه د نور اوریدون خبرې د دې راته زه پیدا و ما رښتیا دغه شې دی په ساده شې شې دی علی بشیر خور چې د حکومت او د ولستر ما باندې ولوري واسان چې راوړي هغه د اپساد دی چې جمهوریت په سکوت کې دی روان ده هم د اپساد کول چې د دنیا په درجه باندې کې به څو کال د لومړی مقام وګټلې او هر او دغه رقم مو چې چا د سکره جوړول د شاسو خپل ځان د سنج ما په جمهوریت کې د سکره جوړول د امور د پاره هغه د حج د پاره بوله ما د سکره ما ته ډیر ژر وغوښتل چې بس یو ورځ کې راته جوړ کړي چې بیا مو د مامور سره خبره وکړه. تقریبا خوري په هغه وخت کالداري رواج وي څلور زره کالداري ما تر دغه د سکرا ورکړه چې د سکرا ما ته بغیر له ولسوالۍ په خپل کور کې را جوړ کړو په سات په دغه اندازه وجود درلودي زما تر حکومت باندې دا غغري
اوس څنګه د فساد اوس څنګه د اوس د کچ څه په کاروي مثلا پاسپورت ته لاړ شي یا تذکرې پسې لاړ شي اوس هم درنه پیسې اخلي کنه کارونه اسانه شوي دي په خوا پرتله
خوري زال کریا صاحب شوونه ما وریا صاحب خپل اولاد نو یو درې څلور لپاره نور سره و د تشکرو و ځایته یو ور پی نه چا د فساد غوسته نه کړی د نه چا رات ویل دي نه چا وایسته دلته چلول دلته طالب راغلی هغه طالب نو کی مخکشه کول چې مخ ولا شي دا هغه ټول شاته کړی واکیان دا په سترګو ثابت شي دي. نو فساد نشته خو یو یلا توسته چې هغه کینداوی چې د خلکو دا زندنې کیږي پر دې باندې چابک کار نه کیږي کچو چو پاسپورت وړي دا پاسپورت جن نه راوځي خو دا پیسو مطالبه څوک نشي کولای کې د سکرب جوړي دا د سکرب جن نه راوځي موږ وای چې دا چا بکړي وای په دغه چې سپارتي کسان و دغه غره په داوځو کې څنګه چې موږ یو روښ شخصم خوري چې واسنا سره ونه لري او وایي خبرې کوي چې دا سی ویډیو دای سی ویډیو هغه به دې سره په اسنا د ساده چې یو چاته نو موږ خپل دا شی شی ول سند یې لیدلی نو موږ دا شی اورېدلی چې خو بیا چې کله کله اورو چې دا بازي خلک دا بازي کمانډانان طالبان شته منسي وي چې موږ وایي چې دا د کوم خاص ولې خو اسنا نه لرو شواهد نه لرو
یعنی په بخښنه سره یعنی ساسې په باور باندې دا چې طالب چارواکي د فتن پیسې دره کېږي تر شایې لتم دا چې دوی خلکو نه پیسې اخلي رشوت اخلي نو
د خلکو په دغه کې نه رامل میر چې د خلکو سي اخلي آیا د نور په دولت کې دې ته یو غټ معاشات ورکول کېږي څه معامله ده خو دغه د فساد دره کې موږ نه مل میر چې دا اوس فساد دی او که بلې لا دی نو دا شتمني خو موږ داسې نه ده چې د اسمانه یو چاته راوړيږي موږ وايي حکومت باید پر دې باندې یو استخباراتي کسان وروزي او په اړه او ځا په اړه ولسوالي په اړه حکومت په اړه شوبه کې دی یو استخباراتي کس ولري کچو په سات کې دا غجر د جر مخنیوي وکړي ځکه دا په سات یو داس ملالي به شو خو دا داس د کار شه دی ګوروي دا په سات او کوم کې امدالانه حالت باندې ویل کېږي دا په سات کې څوم کې باندې امدالانه حالت ویل کېږي مرګري څو باندې مرګري باندې امدالانه حالت ویل کېږي او آل دا چې دا په سات یو داس یو مغلق شه دی چې دا د ولس او د حکومت تر مابنځ یو لوی واټر نه وبنځ کې نو دا ولس پر حکومت باندې چې ما د لاس ورکی خو اوس په دې زموږ په دې وسنی حکومت ان شاء الله چې د ساده د پنځه چا د نیوی په ساده د فساد د مابنځ تللی دي هغه څه ته فساد کوي هغه غزاره مامورین چې مخکې دی په دې باندې امخته او معتاد و په دا پاسپورت یا ساتیا په دسکرو یا ساتیا په نورو دغه څه دولت ما مور په دې خو دا طالبان نه دي دا طالبان خو ټول د پجکري د غوکی و دا مامورین غزاره مامورین پاتې چې دا تر څار نه نیونی شي
مننه یعنی ساتې په باور باندې چې د طالبان حکومت یا دغه چارواکي چې د طالبان له خوا ګمارل کیږي دوی فساد نه کوي سره له دې چې په دې رستیو کې دوی پیسې دار کیږي په ناڅاپي ډول باندې او د تیر حکومت په هغه کسان چې پاتې دي که څه هم په دولتي دارو کې خو ډېر برطرفه شوي دي داسې څوک نه دي پاتې مننه کور دې ودان چې اړیکه دې ونیوله بل اوریدونکي را سره د نومور ته وخت لکم زما اړیکه نیولې
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته مېلمه تم سلامونه کوم ګلالای ترین له کندهار
ګلالای ترین صاحب له کندهار نه ستړی مشي په خیر راغلی و ساسې غاک مو ګورو مهرباني نظر مو اورو
په رس نظر ما له دا دي چې امنیت خوستا په امنیت سربیره غلاو ډیر شروع شوی دی په کندهار کې دا غواس کې کوارت ورو ورشي وا د خدمت په ولسوالۍ کې زره فلاړ درې ربيزه رخصه ورته وایي باغ د ګاټه دروازه خلاصه کړو زرنج جن به ولی او د بلې وس مرسکل به ولی او د بلې وس د کور سه حیوانات ستل و سروي نو امنیت خو دې موږ بیا هم نه دی امنیت بعد امنیت ونه سي د مسولیت ټول طالبان درجه کې زغل چې ونه سي او د سه دیو ته بعد و میاش بعد به دې لاس کوم جزام نه ورکول کېږي او غاټ باندې نه ورکول کېږي یا غاټ جرمانه باید ورته شي زغل دې خور
د نورو کارونو په اړه ته وایس کله چې دولتي ادارو ته تاسو یا نور هم خلک مراجعه کوي څنګه کارونه مختزي پیسې خور نه غواړي یا واسطه خو نه مني
کارونه خو لا دا چې په جمهوریت کې دا شکر اف لاس په چاله غوڼې جوړ ادل واسه په 1500 غوڼې جوړې نو دا وطن ډېر غریب دی خلک بدل دي اقتصاد کمزور دي کار خورې نه صدا شکر بعد ځان کې بعد څالو یو پنځه افغانۍ بل وتښیز مګر وسه بل په ډیر خلک باندې ترنیز دا پنځه افغانۍ په کومه نه جوړې او چې ډیر لري واټانی دا ته په یو ځل باندې په پنځه ساو یو څکراته ما میز دا بل باید ورکام کې او چې اقتصاد پر مختګ نو خبره دا غلاو هم خلک نه کیش په عمل کارونه ان شاء الله
مننه کور کور ودان ژوند دی اوسې مخ ستاسو پیغام واخیسته چې ستاسو په ولایت کې غلاوې ډېرې شوې دي او هغه څه چې په تېر جمهوریت کې په لږو پیسو باندې تاسو په دولتي اداره کې ترلاسه کولای شو اوس په بدل کې په رسمي ډول ډېرې پیسې غوښتل کېږي یو بل اوریدونکی برا سره د نومره ته وخت لې لکوم زما اړیکه نیولې
السلام علیکم فریدی خور تا و استاد همکاران و مرمنو ته سلامونه وایم چې بس بامد هم د زابل ولایت
بس بامد صاحب د زابل نستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی ساسي نظر اور میره بنی وکي
خیر سي مننه یو جان د تاسو ته ډیره سمه زوږ دي فکلی د زمر د زوخ د شمول زوره ولسوالی ما زابل کې د شمول زوره ولسوالی ما نو دلته زمر په ولسوالی کې خدغه پسات و د شان نسترشتونه دا تیر کال ما په وپلار ته پاسپورت ور جوړاوی د حج ده نو په ولایت کې چې په ولایت کې دا فساد نه وي چې ما ته شیبنی راکه یا فساد یا دغه دې بډ راکه دا شخ په ولایت کې نو خو زموږ په ولسوالۍ کې درته یو فساد تلال موجود ده که هغه دا د مشساتو ده چې دا انجینران چې د انجینرانو ته کار شي اشر ګورالال کې بالا نه مسکین ګوري نه سرمایه‌داره ګوري بس هغه خپل کار جوړوي که یتیم وایي که کونډه وایي هغه پاته یي نو دلته دا مسیسات چې دي دا مسیسات زموږ په ولسوالۍ کې ټول د سرمایه دارو دي او په سرمایه دارو هم هغه سړی ورښیي چې هغه وکیل یې
مننه مننه حاجي صاحب چې اړیکې د نیولې وه او خپل نظر دې راسره شریک کړو هاشمي صاحب که تاسې ته راشم په وروستیو کې که تاسې راته ووایاست ځینې اورېدونکي له هم انتقاد کوي چې د طالبانو حکومت کې په رسمي ډول باندې د ځینو اسنادو په بدل کې ډېرې پیسې وغوښتل کېږي آیا دا هم د رشوت کومه بڼه ده او که نه ځکه چې په تېر جمهوریت کې مثلا پاسپورټ او تذکره که یاد کړو په تېر جمهوریت کې ارزانه او اوس خو ډېر قیمته دی یا په تور بازار کې لا هم دا نږدې څلور کاله تېرېږي چې طالبان واکمن شوي لا هم خلک پاسپورټ په اسان نشي اخیستلی ځنډېږي بیا د تورو په تور بازار کې د ډیرو پیسو په بدل کې اخلي دغه د رسمي اسنادو د بیې لوړېدل دا فساد ده کنه
ډیره مننه دقیقا چې څنګه ما مخکې هم ویلې در انواو د فساد انواو اقسام شته دي که رشوت اخیستل وي که د یو چا کار ځنډول وي یا عامه خدمات یا وړ یو وړ شخص وړ ځای کې د نشتون له وجې او د هغه پر ځای یو بل څوک ناست وي دا خپل دی انواو اقسام دی فساد کېدلی شي او دا یې غټ انوا دی او په ټوله دا ټول خپل تحصیل لري یا په انفرادي ډول یا په ټول چې سر دا ټول شي او غټ فساد او همدوی لاخره همدغه سیستم لپاره یو چالش شي او پرته له شکه چې فساد شته په تېر جمهوریت کې هم و اوس د طالبانو په واکمنۍ کې هم شته دي په تېر جمهوریت کې که فساد و د خلکو غږونه یا رسنۍ یا داسې ادارې چې د روغتیا په اړه باندې کار کوو همداسې ډېر خلک د معلوماتو د لاسرسۍ امکانات درلودل او دا تقریبا په په ټولو ادارو کې دا موجود و او هیڅ چاته داسې په خاص توګه محدودیت نه و چې ګویا د یو شخص یا د یو فرد په اړه باندې څوک ونغږي بلکې موږ او تاسې ټول شاهدان وو چې تقریبا د عام او خاص هر څوک کولی شول چې لاحقل په محاکمو کې ولاړ نه شي په رسنیو کې کولی شول چې دوی خپل غږ پورته کړي او د فساد په اړه زما په اند فساد اوس هم شتون لري دا به تنها فساد چې د ځینې عامه خلکو ځکه له بده مرغه د حکومت سره هم داسې ډېر امکانات نشته چې هغې په سبب خلک یو بل ته ډېر اما انټرکشن یا د یو بل سره د فهم و تفهیم یا د خبرو هغه زمینه برابر شي مثلا پخوا به په زرګونو شرکتونه وو او هغه به ټول ولاړل او په دولت کې به یې خپل مالیت تاویلوله او یا داسې په زرګونو نور خلک ول چې د تذکرو یا د نور دغو لپاره به یې کار کوه ما که چیرې مخه نیول کېدله طبیعي خبره ده چې هغو خپل غږ پورته کوو اوس هغه شرکتونه هم شاید تر ډېره حده کم شوی وي او همدا علت ده بل علت به یې دا وي چې ډېر شرکتونه یا ډېر خلک فقط دوه درې یا یو ډېر محدود ځایو کې د هغو مثال ورکوي چې ګویا هلته فساد یا شتون نه لري یا کمه ده بلکې دا هغه ځایونه دي چې په تیر 3 کال کې ډیر تقاضیان درلودل او بیل شک چې موږ ولیدل شاید ډیر مراحل وو چې هلته فسادونه فساد شتون درلوده او بیا هم زه خپل خبر تکراروم چې د توقع برخلاف باید طالبان چې په دومره پیسې تقریبا د یو ادرس پیسې راولل کیږي او خرچ کیږي یعنی هغه ډیر ځایونه نشته دي چې په مختلف انواع اقسام او په مختلف ځایو کې یعنی سیستم موجود دی تیر حکومت یو څه سیستم ورته پاتې او باید د دې مقابل کې جدي دغه شوی او عاملین باید محاکمه شوی په سرګنده ډول او باید خلک برملا شوی له بعد مرغه مونږ دا څه په تر اوسه پورې ونه لیدل چې په مالي فساد باندې دغه وی او هغه دې محاکمه شوی
کور ودان چنده اوسې هاشمي صاحب له تاسو نه لري مننه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او ورېدونکو له تاسو هم مننه دا دوی آل صاحب هم مننه چې راغی سره ګډون وکړو وخت پرې خو دو هاشمی صاحب لا تاسو هم مننه په پای کې ورزو د هغه اوریدونکو پیغامونه ورو چې دوی په افغانستان کې تم دغه مالی فساد د فقر او بیوزلی په اړه تاریخي دي
خو هر یو د غریبۍ راځي شي نهسته بلته راغلی یم په ترای باندې همسایه یم خو غریب نهسته سپین زره یم یو ګردو کې نه لرم عملیات مې کړی دی کار نه راته پیدا کېږي خلک کار نه راکوي پر پلکه باندې وایي دا سپین زره دی سپین غاړې ته بلیږي اوس نو د ورځې شر باغلی خرڅوم هغه 50 روپۍ 80 روپۍ په دوه نه وایي زه وړ رانیسم زه غوړي په رانیسم زه د ډاکټر جلوګري په کوم زه سرای ته کېریا په ور ورکم زه څه به وکم ما خپل د وطن د مشرانو سودا د غړي ما سره کومه کو کې څه در بدره د خدای بشره
ورځ ما دا غوښنی میاش کې دا فلکې ته راځم سار اعظم د سار اعظم د غفر یم د غفر مازیګر د اذان پر یم خو باز ورځ کې کله پندو صفې کار مو وکه و موخه کله موږ پسې د غام را په کورم را پسې شل داس په نن کا پاده پسې موږ په لڅو دغه وکړه خلاو کڅو ګوروره مسکینان زهره ورځ ته کټنه ټول اشغال ټول د غسر خپل ټول
کومک سره مجبوریت لرم ورځ ته اشغال کې مرتبه نه وای دلته موږ په سکناري ورځ په بازار کې اشغال ټول
چې وړه ګران سی بي دیوا بوجي په 2200 روپۍ د پواسه مونږ کې چې واخو و دا غوړي دی یو پتک په 1500 روپۍ دی خو دا شزه مو سګران په سی دی اتمان په سی دی اول خدای دې وو تاسو مشترک کومک وکاست ما چې چالو
زارم به خ ډیره سخت ده ماداری و شم نه لرو دونی لږ مال لرو د کوچنیانو ډیر مومنان یخو هدی دي سیاسر مو یخو هدی دي بس په دغه منطقه باندې وبه نه رامسل کیږي مکتب نه رامسل کیږي چې مثلا درس وایي الکان نور نه پکا د اداري نه رامسل کیږي سم اولادونه مو کوچنیان دي انا بس ډیر پر موږ دلته عمر سیدی سخت تیریږي زندگی سخت را باندې تیریږي
په دې ساحه کې داسې کور نشته چې دوه ورځې درې ورځې هم خواړه نه لري چې لري د ایویش په لري بیګات نه لري او هیڅوک غم نه خوري دلته نو څوک شته څوک چاته سره کومک هغه وخت هم تر چا خلکو سره کومکونه کوي وسته به چا سره کومک نه کا ډیر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانان سره نشته کې پیدا ويم کا هغه سره وچه ډوډۍ پیدا وک هم له د نور شي وسن لري جوړ سره وای خلی
نو راځي چې څلو شي شو کوم کار نشته ولا نهسته کار خلک د نور سره لاس وګروي څوک نه د چا ناره واه یو څوک ناره واه خوشو دي خناره نه نو کوم کونه چې راځي وروره هغه پر هغه ځای باندې چې هغه یو واسطه یو لار ولا
ಜನನ ಮಜಾ.
سترګې.